السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې وسلوالو طالبان د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ټاکلي دي. نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ او په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین وروستي ورځ په همدې اړه ګڼ راپورونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریه ته لیږي څو له کورد او عرب ځواکونو سره له رقی شار څخه د اسلامي دولت ډلې په ایستلو کې مرسته وکړي. د بلغاریا په شمال ختیځ کې یو ریل د ګازو د انتقال پر مهال له مسیر اوښتی، 14 پکښې سوي، 4 تنه پکښې وژل سوي دي. په پیل کې ناجی صافی څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د بشري حقوقو فعالین او مدافعین ستایلي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې. د سولې عالي شوراوي د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د هیوادونو ناسته د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې او د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د افغانستان د بروړونکو لاریو د اتحادیې په ملاتړ له حکومت غواړي چې په لاریو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د بشري حقوقو فعالین او مدافعین ستایلي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې ده. یونما نن په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او د یونما مشر تدامیچی یماماتو له قوله د افغانستان د بشري حقوقو فعالین رښتینی اتلان بللي او د هغوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یونما همدارنګ ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د سازمانونو غاک ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو د فعالینو لپاره د کاري چاپیریال د ډاډمنولو او د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پورته کړي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په هدف لمنځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان اجرایی ریاست بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې وسله‌والې تروریستي ډلې تر ټولو لوی خنډونه یاد کړي. د سولې عالي شوراوي د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د هیوادونو ناسته د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې ده. د سولې عالي شوراویان سید امین الدین مظفری نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جلسه از علمای مشهور جهان
د اسلامي نړۍ د مشهور علماو ناسته چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په ابتکار ټاکل شوی و چې جوړ شي، خو دغه سازمان په رهبرۍ کې د بدلونونو له وجې دغه ناسته د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې ده. دغه ناسته ټاکل شوې وه چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره ګټوره بولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا څخه د وسلوالو طالبانو د تازه غوښتنو په عکس العمل کې وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل له دې بهیر سره مرسته نه کوي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي سولې ته د رسیدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل مرسته نه کوي. که چیرې طالبان سوله غواړي، دوی باید مخکې له مخکې د شرطونو له ایښودو تیر شي او د مذاکرې لاره غوره کړي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروط او مخامخ مذاکرات وکړي. او د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د افغانستان د بروړونکو لاریو د اتحادیې په ملاتړ له حکومت غواړي چې په لاریو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو مخه ونیسي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس صدیکرام افزلین د بروړونکو لاریو له ټولنې سره په یو ګډ ناسته کې وویل که چیرې حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي، د بروړونکو لاریو ټولنه به خپل فعالیتونه ودروي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریه ته لیږي څو د کورد او عرب ځواکونو سره له رقی شرط څخه د اسلامي دولت ډلې په ایستلو کې مرسته وکړي. د خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر نن کړی ده. کارتر ویلي په دغه 200 اضافي پرسونل کې د ځانګړي ځواکونو روزونکي مشاورین او د چاودیدونکو موادو شنډونکي ډلې شامل دي. دوی به د هغو 300 امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یو ځای سي چې له وړاندې په سوریه کې دیره دي. دوی د اسلامي دولت ډلې سره د جنګېدو لپاره د سوریه د سیمه ییزو ځواکونو د استخدام روزنې سلام مشورې ماموریت پر مخ وړي. د امریکا دفاع وزیر په بحرین کې د منځنی ختیځ د امنیت په اړه یو کانفرنس کې خبرې کولې. کارتر په دې غونډه کې ویل روسیه چې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي هوایي بمباري کوي یوازې د کورنۍ جګړې لمبې تازه کړې او د سوریه د خلکو رنځ ډېر کړی دی. د امریکا د اضافي پوځي پرسونل د استولو اعلان داسې مهال شوی چې د سوریه جنګي الوتکو پر حلب ښار چې د اسلامي دولت ډلې وروستی لوی مرکز دی بمباري کړی دی. دغه جګړې تر لنډې مودې وقفې وروسته بیا پیل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکایي چارواکي به نن ناوخته په ژنیو کې له روسي چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې څنګه کولی سي په بشپړ ډول د حلب ښار د ویجاړېدو او خرابېدو مخه ونیسي. بلخوا د امریکا په مشرۍ تلافي جنګي الوتکو په سوریه کې د داعش د تیلو 168 ټانکرونه ویجاړ کړي دي. د ادعا تلافي ځواکونو پرون وکړه او یې ویل چې پالمیرا ته څیرمه یې بمباري کړې ده. داسې باور کېږي چې داعش تر ډیره د تیلو د خرڅلاو له لارې پیسې ترلاسه کوي. په یو بل خبر کې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یو مشر په سوریه کې د بې پیلوټ الوتکې امریکایي الوتکې په برید کې اوژل سوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید وکړ چې ابوبکر الحکیم د نومبر 16 په رقه کې وژل سوی دی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانسه کې د شارلی ابدو تانز ورسپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نور ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله سطحه تبلیغات هم کول. 33 کلن الحکیم تونس الاصل فرانسوی دی. د بلغاریا په شمال ختیځ کې یو ریل د غازو د انتقال پر مهال لمسیر اوشتي او چاودنه پکې شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د بلغاریا د بیړنیو پیښو د خدماتو مسؤلین وایي د پیښه د سهار پر 5:30 بجو په هیترینو کلی کې شوې ده چې لشتلج شل ودانی پکې تخریب شوې دي. د دې پیښې وروسته د اور لګیدنې له کبله د هیترینو کلی چې 800 کسان ژوند پکې کوي تخلیص شوې دي. چارواکي وایي اور وژونکي په ړنګوسو ودانیو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې ګرځي. د غریل شل ټانکره د پروپایلین او څلور د پروپان او بوتان غازو ټانکرونه انتقالول. د چارواکو په خبره کله چې ریل خپل مسیر واغوشت وروستي دوه ټانکرونه د برېښنا له یو مزي سره ونښتل. او سپینه مړۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبر یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو امر کړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې سوي دي. واشنگتن د دې بریدونو تور پر روسیه لګولی دی. سپینه مړۍ وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارو ته امر کړی دی چې مخکې تر دې چې د جنوري پر 16 د جمهوري ریاست پرېږدي د ته دې په دې اړه راپور ورکړي. د اوباما ځایناستی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شک لري چې روسیه به په دې انټرنیټي بریدونو کې لاس لرلی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتي مبارزو پر مهال استایلې هم دی. د خبر نو پای
تاسیا زادي رادیو ته غوښیست. وسلوولو طالبانو د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ټاکلي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین وروستي ورځ ده. په دې اړه ګڼ تحلیلي راپورونه درته لرو. دا هم ورته چې د افغان شوزو شبکې مشر وایي د شوزو په وړاندې اوس هم تاوتریخوالي روان دی.
تلو باندې کې او حمله زیات او تخوالي دی او مشکلات شته. مګر مخکې نه دی راغلی دی چې
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي منځنۍ آسیا ته د رسیدو لپاره پاکستان له افغانستانه پرته بل لار نه لري.
پاکستان ځانته د مرکزی آسیا دروازه وایي. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نه شي.
د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت اتسه دی.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره تازه شرطونه ټاکلې دي. دا شرطونه په داسال کې ټاکل کیږي چې د سولې عالی شورا ویلي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلسه ویډلې سولې ته په دې ورستوي کې لیوالتیا ښولې ده. افغان چارواکي وایي له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک دې ته زمینه برابروي چې وسلوال طالبان او نورې دولت ضد ډلې د سولې خبرو ته وهڅیږي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو او د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه اعلان کړل. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشانو د نومونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان دی نیوز رسپانې لیکلي چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي. شاهین دغه راز ویلي چې که سوله د مقابل لوري هدف وي باید طالبان پرېږدي چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي او د لویو مشانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیسته وایستل شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی دا دوی مسئلې د سولې په لار کې خنډونه بللي او ویلي دي چې دا خنډونه په اسانه له پامه نشي غورځول کېدی. د همداراز ویلي د مقابل لوري شعارونه او بیانونه به د افغانستان سوله نور هم پیچلی کړي. د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې په آسیا زړه کنفرانس کې یو وار بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د افغانستان د انکشاف لپاره 500 میلیون ډالر مرسته په خپله خاوره کې د تروریستانو په مخنیوي ولګوي. تیره اونۍ د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې راپور ورکړ ډیپلوماتیکې هلې ځلې روانې دي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. اکسپرس تریبیون ویلي د طالبانو د قطر د دفتر یو مهم غړي دې رسپانې ته په مرکه کې ویلي چې طالبان په خپل منځ کې په دې شخیږي چې د احتمالي سیاسي خبرو د پیلولو لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي.
په مودل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ټاکلي دي. افغان حکومت وخت نا وخت له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو په وروستیو کې پر پاکستان انتقادونه سوي چې په دې برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د منځنۍ آسیا ته د رسېدو لپاره پاکستان له افغانستان پرته بل لار نه لري. د حضرت عمر زاخیروال په وینا د مرکزی آسیا له مارکیټه د ګټه اخیستنې لپاره باید اسلام آباد او کابل شي اړیکې ولري.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیروال د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې له یو بل سره تړلې او د مرکزی آسیا له بازار د ګټې اخیستنې یوازینۍ لار د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ښو تعلقاتو ساتل بولي. نوموړی همدا شان ټینګار کوي چې مرکزی آسیا ته د رسېدو لپاره له افغانستان پرته ارزان او نږدې لار نشته او په خبره چې له افغانستان پرته پاکستان د مرکزی آسیا دروازه نشي کېدای. خغله زاخیروال د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي که چیرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې وای او په افغانستان کې امن وای نو د پاکستان اقتصادي وضعیت به تر اوسنی وضعیت څو چنده ښه و. خغله زاخیروال دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړي دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر همداشان وایي چې د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ ښه تعلقات شته او په خبره یې چې دواړه ولسونه دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي دي. ښاغلي زاخیروال د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د مرکزی آسیا اقتصادي ارزښت ته په کتو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو تعلقاتو د لرلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي:
پاکستان ځانته د مرکزی آسیا دروازه وایي. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نشي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ پول وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پول جوړیدای نشي. په دې باید سره پوه شو، مونږ پوهیو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده دا باید دوه چنده دغه سوي چې وسته کچېره په افغانستان کې امن وي، کچېره خی اړیکې وز مونږ ترمنځ کی چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم دادا چې داسې پالیسی غوړي کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي.
افغان سفیر هیله خودلی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې باید سیاست او تجارت جلا حیثیت ولري. نوموړي همداراز په هندوستان کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي اقتصادي دهلیز جوړېدو د موضوع په اړه د پوښتنې په ځواب کې منلې چې هند ته د افغانستان د تجارت نږدې لار پر پاکستان ده، خو په خبره کې پاکستان افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورنه کړي نو افغانستان مجبور دی چې نورې لارې پیدا کړي.
د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترینه لارې، ارزان ترینه لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنه کې، په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ مجبور یو چې ولاره به پیدا کړو.
د یادونه وردا چې تیرونه په هندستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي کانفرنس شو چې پر پاکستان سربیره پکې د دیرش هیوادونو استازو ګډون کړو. په دا کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر ټینګښت سربیره د افغانستان او هند ترمنځ تجارت لپاره د هوایي دهلیز په جوړېدو هم خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. د ولسي جرګې ځینې غړي او ځینې مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د بشر له حقونو څخه د دفاع ټولنو کار د قناعت وړ نه دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ولسی جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې امنیتي ستونزې، د ملکي خلکو تلفات، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدل، د ښځو او ماشومانو ناوړه وضعیت او ځینې نور هغه بشري ګواښونه دي چې د بشري حقونو اړوند ټولنې هم د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي. دوی وایي چې د بشر د حقونو څخه د دفاع ټولنې اکثره د پروژې د تمدید او د پیسو لپاره نمایشي کارونه کوي، نه بنسټیز. په کندهار ولایت کې د مدني ټولنې فعالې لیلا افاق ازادي راډیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته هیڅ لازم پام نکیگی.
هو، یو شمیر کسان شته چې د بشر د حقونو په نوم کار کوي، خو په خوشنۍ سره لاسته راوړنې نه لري او یوازې پروژې کار کوي. څه چې د بشر د حقونو په اړه واضح شوي او موږ ورته ضرورت لرو، هغه ته مېرمنې لاسرسی نه لري. په هیڅ ولایت کې د ماشومانو او مېرمنو حقونو ته صحیح پاملرنه نه کیږي.
اغلی افاق په هیواد کې ځینو روانو ستونزو ته په اشاره وایي چې په روانو جګړو کې ډېر ملکي خلک قرباني کی، بے گناہ او کم عمر خلق حتی په شخصی زندانونو کې ساتل کیږي، د ماشومانو څخه په عام مازر کې د ګډولو استفاده کیږي، د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي رنگارنگ پیښې تکراریږي. خو د بشری حقوقو څخه دفاع ټولنې ننداره کوي. د ولسی جرګې د بشری حقوقو کمیسن غړي نفیسه عظیمی بیا وایي چې د ټولو ستونزو ته په کتو د بشری حقوقو د مدافع ټولنو کارونه سمبولیک دي. اغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټولنو کار یوازې په ښارونو او دولتونو تر مرکزونو پورې محدود دی، خو لای هم دولتونو په لری پروتو سیمو کې د بشر د حقوقو وضعیت نه دی څارلی.
این مختص شده در داخل شهرها و مراکز ولایات افغانستان.
د دوی کار یوازې په مرکز او د ولایتونو په شهرونو پورې تړل شوی. هیڅ وخت دوی کلیو او ولسوالیو ته نه دی تللی چې هلته بشري حقونه او د ښځو حقونه وڅېړي، چې وګوري په کلیو کې د ښځو د ژوند سطح څه ډول ده. بلې، زه سل په سلو کې دا تاییدوم چې دا کار د ګوتو په شمیر یو څو میرمنو په لاس کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشر د حقونو څخه د دفاع یو شمېر ټولنې هم مني چې دغو ټولنو نو د بشر د حقوقو په برخه کې بنسټیز کارونه نه دي تر سره کړي. په افغانستان کې د میرمنو د وی ټولنې مسولې فاطمه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دلته ډیری ټولنې شعار لري خو عمل نه. د نوموړي په خبره د بشر د حقوقو د پلي کېدو په برخه کې همغږي او پر وخت د افکارو تبادله لازمه ده.
در ګوشه او کنار افغانستان مخصوص در جاهایی که ناهم دست ما هیچ
زه چې د بشر د حقونو په اړه کوم وضعیت ګورم قانع نه یم. ورځ تر بلې وضعیت خراب شوی او خرابیږي. د افغانستان په ډیرو کلیو او ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت خراب وي، کار نشو کولای. تر اوسه موږ بنسټیز کارونه په لاس کې نه لرو. زه خپله خوښه نه یم او قناعت هم نه لرم.
اغلی ګیلانی حکومت هم تورنی وایي چې په لازمه اندازه د بشري حقونو په لیکدو او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د میرمنو سره همکاری نه دکړي. د اجرا ریاست د ویان مرستال امید مې سم ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې امنیتي وضعیت یو لوی ستونزه ده، خو حکومت د بشر د حقونو د پلي کولو لپاره خپلې هڅې کړي او کوي.
د بشر د حقونو په برخه کې چې کومې ټولنې کار کوي، د افغان حکومت سره همغږي لري او حکومت هم هغه څه چې په توان کې لري له دوی څخه یې نه سپموي، تر څو د دغو ټولنو سره په همکارۍ د بشر د حقونو په برخه کې د سرغړونو مخه ونیول شي.
لدې ټولو سره څېړونکي په دې باور دي چې هدف یې وژنې، انسان تښتونې، په لازمه توګه د قانون نه پلي کېدل، د کډوالو ډېرېدل، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل او په عمومي ډول د بشر د حقونو تر پښو لاندې کېدل هغه څه دي چې تر اوسه هیڅ کومې ټولنې ورته پام نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د مخنیوي د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف 14 ورځنی کمپاین نن پای ته رسیږي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا پیل شوی و. په دغه کمپاین کې د افغان ښځو شبکه هم برخه لري. د دې شبکې له مشرې حسینې ساپۍ څخه مې پوښتلې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین څومره مؤثر تمامېږي.
دغه کمپاینونه ډېر محدود ارګانونه یا د ښځو ټولنې یا د ښځو وزارت یا څه بین المللي همکاران چې د ښځو دپاره کار کوو او د ښځو د تاوتریخوالي کمول دي دپاره اولویت و. مګر دغه کال کې تقریبا د افغانستان د دولت ډېر وزارتخانې په دې کمپاینونو کې شریک و. حتی د ولایاتو په سطحه کې د ولسوالیګانو په سطحه کې شریک و. خپله یو تغییر
زیات کسان په دې باور دي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او دغسې کمپاینونه یوازې په ښاري سیمو کې عملي کېږي. څه فکر کوئ چې د کلیوالو ښځو په ژوند کې به څومره تغییر راوستلی سي دغسې کمپاینونه؟
کمپاین خو مشخص عملي پلان دی. دغه دا یو آګاهي دی، یو د دادخایي یو ابزار دی چې موږ غواړو چې د هغې په واسطه خلک آګاه کړو او هغې ته ووایو چې تاوتریخوالی ډېر دی او تاسو دا څه کم کموئ. زه ستاسو دې خبرې سره موافق یم چې په کلیو او بانډو کې اوس هم لا زیات تاوتریخوالی دي او مشکلات شته دي. مګر د مخکې نه ډېر فرق راغلی دی، ځکه موږ باید داسې فکر ونه کړو چې موږ په دې 15 ورځو کمپاین کې یا په دې 14 کالو کې یا په 14 کالو کې کولای شو چې تاوتریخوالی د افغانستان
نورستی. په افغانستان کې وروستي راپورونه څرګندوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هر کال په تیریدو سره په دغه شمیر کې زیاتوالی هم راځي. څه فکر کوي چې آیا تاوتریخوالی زیات شوی که د ټولنیزو شبکو او مطبوعاتو په مرسته هر قضیه د ستي تر خلکو پورې رسیږي او رسوا کیږي؟
په افغانستان کې مخکې هم تاوتریخوالی وو او ډېر زیات و. شاید داسې حالتونه وو چې هغې باندې موږ اوس هم نه پوهېږو چاغه مون سره کوم حساب د ټولنه نه وباسو. نن ورځ کې ټولنیزې شبکې که الکترونیکی دي که حساب اخبارونه دي که سوشل میډیا دی، د دې په واسطه خلک ډېر زر خبرېږي. کال په کال د حقوقو بشر کمیسیون تقریبا دوی خپل قضایا هر کال نشتوي او د دېو که قضایا وګورئ تا همیشه وایي چې دا کال په حساب زموږ قضایاوې ډېرو د نسبت په بل کال کې. مګر موږ یو ملي مستند اساس نه لري چې د ټول افغانستان موثقه ډیټا وي چې پاتې موږ وایو چې دغه کال کې موږ د ټول افغانستان یو پایلټ یا یو امتحاني راپور کړی وو او د دغه کال په نسبت دغه کال کې زیات شوی دی.
د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وه.
ستاسو له پیغامونو نه
نور الله ساحل جویم. موږ نن شاهد یو چې لسم د دسمبر مصادف دی د نړیوالې ورځې د بشر حقوق، یعنی دغه ورځ چې موږ یې د نړیوالې ورځې د حقوق په نامه چې موږ یې یادوو باید په سمه توګه ولمانځل شي. البته موږ ګورو چې نه دولت ورته پام لري. د دې تطبیق په اړه زه چې فکر کوم باید مقامات دولتي باید ډېر زیات پام ونیسي او خپله دولت ځینې پلانونه او طرحې باید ولري چې همدغه حقوق بشر تطبیق کړي.
حقوق د بشرو کې فعلاً چې موږ ګورو په افغانستان کې حقوق د بشرو د سیاسي تطبیق نه لري چې په افغانستان کې تطبیق شي. دا مشران چې دي او هغه خلک چې په دې پروسه کې کار کوي د حقوق بشر په پروسه کې، سازمانونه چې په دې عرصه کې کار کوي په افغانستان کې، هغه به ډېره توجه وکړي.
په یو ملک چې قانون نه وي نو حقوق بشر څنګه تطبیق شي؟ حقوق بشر نه افغانستان کې تطبیق نه لري.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی لا هم د بشری حقوقو د خوندیتوب وړاندې په افغانستان کې زیاتې ستونزې شته. حدیث پردیس په دې اړه تفصیلي رپورت برابر کړی.
د قانون کمزوري حاکمیت د نامنیو زیاتوالی د اداري فساد پراخیدل او د جنگ دوام هغه لاملونه ګڼل کیږي چې واقعي د بشري حقوقو د خوندیتوب پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد لاملونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو لامل کېدای شي. د دغه دفتر د ساحوي برخې مشر عبدالاحد فرزام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که حکومت په ټولو قانون یو شان پلی کړي او مجازاتو ته توجه وکړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کېدای شي.
متاسفانه هنوز هم ما چالش ها و مشکلات بسیار
لبد مرغله هم ده بشر ده حقونو ده خوندیتوب په برخه کې جدي ستونزې لرو. که افغان حکومت یاد برخو ته توجه وکړي نو په افغانستان کې ده بشر ده حقونو وضعیت ښه کېدلی شي. هغه مهم شرایط چې کمیسیون تل پرې تاکید کړی د قانون حاکمیت له اداري فساد سره جدي مبارزه او د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی ایښودل دي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو بنسټ هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت له ګواښ سره مخامخ کړي. دغه بنسټ مشر لال ګل لال آزادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت زیانمنونکی دی او د ورځې په تیریدو دغه وضعیت لا پسې خرابیږي. نامنی په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د ولسي جرګې د ښځو مدني ټولنې او بشري حقونو د کمیسیون غړي نفیسه عظیمي هم په دې باور ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خرابوالی له نامنۍ سره تړاو لري. میرمن عظیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
د بیکاری کچه لوړه سوې ده، ناامني زیاته سوې ده او عامو خلکو ته زیات زیان رسولی دي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه په بدترین وضعیت کې دي.
د ملکی خلکو مرګ ژوبله په روان میلادي کال کې له لویو ننګونو څخه وه. شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د یو ریپورټ په خپرولو سره ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2560 ملکی وګړي وژل شوي او له 5830 زیات ټپیان شوي دي. قتل، تجاوز، وهل، ټکول، صحرایي محکمه په خپل سر مجازات، توهین او تحقیر، اجباري ودونه او ځینې نور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. د مثال په توګه د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3400 قضیې ثبت شوې دي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په خبره لا هم 80% ښځې په یو ډول له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تل د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو په ملي او نړیواله کچه شکایت کیږي. د بشري حقونو د دفاع یو شمیر بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت په دې برخه کې نړیوالې ژمنې نه عملي کوي او یا هم دغه موضوع ورته دومره د اهمیت وړ نه ده. که څه هم افغان حکومت د بشري حقونو کنوانسیون ته یو له ژمنو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، خو د بشري حقونو د دفاع ځینې بنسټونه بیا د قانون کمزوری حاکمیت، د فساد پراخوالی او د ټولنیز عدالت نشتوالی هغه عوامل ګڼي چې ګواکې دغه اسناد د حکومت له لوري په سمه توګه نه پلي کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمنتیا او توجه لري. د ولسمشر د ویان یو مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو بشري حقونو ژمنو او کنوانسیونونو پلي کېدو هڅه کوي.
حکومت په دغه برخه کې په خپل باندې د بشري حقونو له کمیسیون او نړیوالو سازمانونو سره نږدې کار کوي چې په هره برخه کې د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو ساتنه وشي.
خو د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه بیا وایي تر هغې چې د بشري حقونو ناقضین محاکمه نه شي، د بشري حقونو نقص کول به په افغانستان کې د ورځې په تیریدو زیات شي. د دغه ټولنې مسؤول کاوه ازادي راډیو ته وویل چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره د انتقالي عدالت بدلی کېدل ضروری دی.
یګانه راهش میتونه ای باشه که عدالت انتقالی اجرا شوه.
یو وزنی لاره داده چی انتقالی عدالت عمل شي او د انتقالی عدالت دنده هم داده چی جنایتکار او د بشر د حقوقو ناقضین د محاکمې میست راکشي. که د بشر د حقوقو ناقضین محاکمه نشي، په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض کېدل دوام مومي.
افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د مدني حقونو د خوندیتوب او په سیاسي برخه کې ځینې لاسته راوړنې هم لرلې چې مهم هغه د بیان ازادي او سیاسي مشارکت ګڼل کیږي. خو د بشري حقونو د دفاع یو شمیر بنسټونه وایي چې حکومت باید د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دوی په هیواد کې د قانون حاکمیت، د امنیت ټینګول، له فساد سره جدي مبارزه، د معافیت فرهنګ له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور اقدامات ګڼي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ماپښین له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام اوریدلی سي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان حکومت د مخالفې ډلې
طالبانو سره د سولې او جګړې په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما رسمن اعتراف وکړ چې له طالبانو سره په جګړه کې ماته خوړلې ده. په مطلب کې راغلي د شپاړو کلونو په تیرېدو او د ترهګرۍ په نوم جګړه کې د لسګونو زر افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر اعتراف کوي چې له طالبانو سره په جګړه کې ماته خوړلې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي اوباما ویلي موږ نشو کولی چې طالبان له منځه یوسو، خو د القاعده په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه به ونیسو. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې خبرې راخیسي. هیواد په خپل یو مطلب کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خپل لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. هیواد وړاندې په مطلب کې لیکلي زاخلوال له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي ډیری طالبان پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. په مطلب کې دغه شان راغلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر دا هم ویلي چې باید له دغه فرصت افغان حکومت او طالبان ښه استفاده وکړي او تر ټولو مؤثر لاره مستقیمی اړیکی دی. سرخط پلواکی ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د ویان په حواله لیکلی چې د ترهګرو زالې په پاکستان کې دي. سرخط لیکلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر یوې خبری ناسی ته ویلي چې په بیلابیلو ناستو کې مو د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه اندېښنې شریکې کړي چې د ترهګرو زالې په پاکستان کې دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې ترهګرو د سیمې امن او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې حقانی شبکه او طالبان افغانستان کې خپل هدف ته د رسیدلو لپاره د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
د ماپښین 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نورو.
د سولیالی شورا وای د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د هیوادونو غونډه چې ټاکل شوې و د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې وسی د نامعلومو مودو لپاره ځنډې تللې ده. د افغانستان د سولیالی شورا له امریکا څخه د وسلوالو طالبانو د تازه غوښتنو په عکس العمل کې وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره لوړاندې د شرایطو شدل له دې بهیر سره مرسته نه کوي. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د بشری حقوقو فعالین او مدافعین ستایل دي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې ده. د امریکا د استخباراتو ادارې CIA موندنې ښیي چې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله د ډونالد ټرمپ په بریالیتوب کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریه ته لیږي څو د کورد او عرب ځواکونو سره له رقی شار څخه د اسلامي دولت ډلې په ایستلو کې مرسته وکړي. او د بلغاریا په شمال ختیځ کې اوریل د غازو د انتقال پر مهال مسیر اوښته یو 14 نه پکښ سوی د څلور تنه پکښ وشل سوی او لاسکونه نور ټپیان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري د اوس په نجيبه زمان اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوای چې د دسمبر په 14 نیټه به یو شمیر افغان پانګوال په امریکا کې د افغانستان او امریکا د سوداګری د تواصل په نوم په کانفرنس کې ګډون وکړي. د دغه خونی د رسنیو برخي مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کانفرنس د جوړولو هدف په افغانستان کې د امریکا د سوداګرو پانګونه بلل سوی ده. شاغلی پسرلی وای افغان حکومت غواړي چې لوی بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. وړی وای چې په هیواد کې پانګونه به نه یوازې اقتصادي وده رامنځته کړي، بلکې د زیات شمیر کسانو لپاره به کاري زمینې هم برابرې کړي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وای چې د سپین بولدک په سرحدي ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د سانتیاو درامنځته کولو په هدف د سوداګرۍ خونه پرانستل سوه. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه خونې په جوړولو سره به د افغان او پاکستاني سوداګرو ستونزې هواري او د پاکستان له لارې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې هم اسانتیاوې رامنځته سي.
د تجارانو د مشکلاتو په حل کې ستر ګام دی په دې خاطر چې موږ هره ورځ ستونزې په دې سرحد کې لرو او دا اتاق وتوانی دی ان شاء الله چې د مرز د اخوا سره په تماس کې وي او هم دا رنګ د دولتي چارواکو سره په تماس کې.
شغلی حاجی اغاز یتوی چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سوداګری خونی د پرانستی په غونډه کې دولتي چارواکو او د سرحد د دواړو غاړو لسګونو سوداګرو ګډون کړی وو. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند خوراکي موادو اومده به په دې ډول دی: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1210 افغانی یو 50 کیلوئی بوجی بوره په 2400 افغانی او یو 25 نیم کیلوئی بوجی ورجه په 1550 افغانی شپاره لیټر غوړی په 1100 افغانی نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 9 او 1 لیټر ډیزل تیل په 8 افغانی پلورل کیږي او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانی د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 65 افغانی 65 پوله یو یورو او یو افغانی 50 پوله یو انګلیسي پاوند 30 افغانی 10 پوله او زر ایرانی تومان 10 افغانی او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانی
لونه جی بی زمان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه ولوستل دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو ترغه مخکې اورید چې د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسته دریز وستایه د دې ټولنې مسولانو پرون ویل د حکومت له مشرانو غواړي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې د ملت له غوښتنو سره سمه څرګنده پالیسي غوره کړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې د اسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه رد کړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدلی سي
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وای کوم د رئیس چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان د سیاست پر وړاندې غوره کړ دا ټولنه استای او هرکلی کوي د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې مسؤلینو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د افغانستان جګړه له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د ځینو هیوادونو د استخباراتو په مرسته توده ساتل شوې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان حکومت د دغو هیوادونو د ناوړه پالیسیو پر وړاندې یو روښانه او غوڅ دریز غوره کړی د دې ټولنې رئیس فردین فدایی وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی چې د اسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان د 1500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړه دا یو ګټور اقدام دی
د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس د وروستي دریز هرکلی کوو د پاکستان د 1500 میلیونو مرستې ردول او دا چې جمهور رئیس وویل چې دا پیسې په خپله خاوره د تروریزم پر ضد ولګوي او په خپله خاوره کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسئ موږ د دې دریز ملاتړ کوو
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې وروستي څو کلونو کې د تیرو حکومتونو واکمنانو د پاکستان پر وړاندې داسې روښانه دریز نه و غوره کړی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس د اسیا زړه په کانفرنس کې پاکستان مخاطب کړی چې 1500 میلیونه ډالر چې هغه هیواد له افغانستان سره کوي دا پیسې دې د تروریزم پر ضد ولګوي څو افغانستان او سیمه باثباته شي د سیاسي چارو پوهان وای افغانستان په وروستي 14 کلونو کې د پاکستان لخوا په امنیتي برخه کې ډیر زیانونه لیدلي او دا د افغانستان حق دی چې د هغه هیواد پر وړاندې غږ پورته کړي خو په داسې هڅو کې باید له هیوادونو سره اړیکې ساتل هم په پام کې ونیول شي د دې کار پوهانو له ډلې انجینیر متیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
سولو کې دغه کار سره زه مطلق موافق یم اما در افغانستان کې د سو ملکونو ترمنځ نیابتي جګړه ادامه لري د افغانستان حکومت ته لازم ده چې خپل خارجي پالیسی کې په دغه رقابتو کې به طرف پاتې شي موږ ته هم لازم ده چې ډیر محتاطانه قدم کړو او دغه رقابتو کې خپل به طرفي وساتو
په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې او ځینو نورو مدني ټولنو هم د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس وروسته دریس ستایلې ده دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې ځینو مدني ټولنو او سیاستوالو پر حکومت انتقادونه کول چې د نورو هیوادونو پر وړاندې روښانه او جدي پالیسي نه لري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاند څنګه خوګورې دنکو سلام په دې خبرونه کې د یو داسې ځوان لا ژوند مخبرو چې دا ناوړه دودونو پر ضد مبارزه کوي دا تر دې د مڅکړې او سلاستر وړنې لري په دې خبرونه کې به را سره باوري تهدید نو بیلابیل مشکلات ولی اوس تاسې ځای ته رسیدلی وتی هغه ویره او هغه اندېښنې مې ټولې په امید او په هیلو باندې بدل شوې دي ناوړه دودونه چې اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې پالل کیږي د ډیرو لپاره د ژوند خوږې شیبې ترخې کړې دي دغه ناوړه دودونه خپل خلکو رامنځته کړي، پالي او د همدوی ژوند یې ور خراب کړی. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې ځان ته زندان جوړ کړي، خپل وردننه شي او ټول عمر همالته په تکلیف ژوند وکړي. دا بیلګې په ډول پلارونه په دې خاطر ولور اخلي چې په لور پسې څوک خبرې ونه کړي. خو دا ورته مهمه نه ده چې یو ځوان بهر ته د ولور په پیسو پسې لاړ شي او د ځوانۍ ډېر وخت هلته خاورې ایرې کړي. که یو څوک هر څومره غریب هم وي، په دې خاطر چې خلک یې تر نورو کم ونه بولي، مجبور دی چې په مړي پسې څو ځله خیرات وکړي. قتل یو څوک وکړي خو په بدو کې بل څوک ورکول کېږي. همداسې ډېر نور ناوړه دودونه هم شته چې د خلکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی. له دغو ټولو ستونزو سره سره چې ناوړه دودونو خلکو ته پیدا کړي، بیا هم خلک غږ نه پورته کوي او دې دودونو ته تسلیم شوي ښکاري. په ټول افغانستان کې ممکن ډېر کم خلک پیدا شي چې د ناوړه دودونو پر ضد عملي مبارزه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم خانولي عادل دی. د پکتیا د مرکز گردیز په میلن کلی کې زیږیدلی دغه زلمی اوس په دې مصروف دی چې له افغانستانه د ناوړه دودونو لمن ورټوله کړي. له ده سره په دې خپرونه کې غږیدلی یو چې څنګه یې په ناوړه دودونو پسې راواخیسته او څه ډول به مخته ځي.
زمونږ له یو بل کورنۍ سره دښمنی وه. په دښمنۍ کې زما دوه ورونه وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. فیصله په دې باندې سوله چې د دې شخړې د حل لپاره باید په بدو کې نجونې موږ ته راکړي. او دا هغه پرېکړه وه چې ما په دې مقابل کې مخالفت وکړ. بالاخره پکتیا کې مې په بدو کې د نجونو ورکولو د مخنیوي په خاطر باندې باید موږ ته د بدو کې د نجونو رانه کول شي. ما پکتیا کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. هلته مې له بېلابېلو علماو سره له مشرانو سره وغږېدم، خو بالاخره زما غږ هلته چا ونه اورېده. او مخکې له دې چې دغه څلور له شپږ جنکۍ په بدو کې موږ ته راکړي، ما بالاخره دې پېښې د مخنیوي په خاطر باندې راغلم. په کابل کې مې د تاسون خیمه درولا او وخت نه موځي دنه و چې واز د غسلور جنکې دی په بده کې ورنکول شي، یا د شپک جنکې دی په بده کې ورنکول شي. چاله بیا قوم شرن فیصله کوي. بلکې وخت نه مې دا وسی په ټول افغانستان کې دغه په بده کې د جنونو ورکول د لمنځل شي. یعنی اساسي هغه انګیزه چې زه د ته ودار کم چې باید مبارزه وکم، هغه هم د زمنګ د کورنی لخوانه په بده کې د سلور او لشپک جنکو کول وسی. په دې حرکت سره موږ وکول شو دغه مخه ونیسو.
کله د چ په ګردیز کې اعتراض پیل کړ او بیا کابل ته راغلی، له کوم ستونزو سره مخ شوې؟
په لومړي قدم کې تر ټولو زیات چې زه زوړیدلم غیر خپل کورنۍ له خانه ما. زه که تاسو ته د خپل کورنۍ د داستان بیان کوم چې زه څومره وزوړیدم او هاته په مرګ باندې تهدید شوم، اصلا کې ساتونه ساتونه وخونېسي. ولې غواړم په یو جمله کې واضح کړم چې زه د دغه مبارزې په خاطر باندې د خپل کورنۍ د غړو له خانه او د خپل قریب له خانه دومره هاته زوړول شوم چې اصلا زه بیانول نه شم. لږه ورخه کله چې ما پکتیا کې ورکت پیل کړ، نن د وکاله مخ خیال تم له ډول مشکلات سره مخ شوم. یو شمېر کسان غلو مونږ ته لیونی ویل او بل اخر مونږ په لیونتوب باندې تورن کړو. دا یو کس ته غلب د دې څخه خمله کولی دا ولونه دی تهدیدونه بیلابیل مشکلات ولی اوس تاسو زوی تر رسیدلې یو چې هغه ویره وغه اندېښنې مټولې په امید او په هیلو باندې بدل سوي دي. اوس لشپک کله ورسته بل اخر داسې زوی ته موږ رسیدلې یو چې موږ پر اړز سره ویلې چې موږ مبارزه رنگ راوړې دی او رنگ راوړي او د هر ورځې په تیر دو سره به موږ مبارزه مخکې راوونی. ځکه اوس په دې باندې پوي سوي چې څنګه مبارزه وکړو او څنګه خپل هدف ته ورسیږو، څنګه خلکو د قینات ورګوتی هغه نه وړي وژن شغل اسلام خلاف دی، غدیدین خلاف دی، دغه څخه پیروي ونې کوي. ته ټول غټه سرونه مودغه د ټولو مشکلاتو رنګونو سره سره سیمګه پری باندې پوي تل شي څنګه مبارزه وکړو د نوړ رواجونو په ضد باندې.
نوړه د دونه زمنګ د ټولنې یو ډیر لوی استونزه ګڼل کیږي او دا مویل کیږي چې یو یا څو کسان نشي کولای دغه د دونه لمنځه یوسي. ډیر خو پام دی خطر غږ نه کوي او دغه د دونه منلې دي. تاسو په پیواز ځان څه وکړي؟
د خلکو د شمیر زیاتوالی د تغییر راوستلو اساسي شرط نه دی. یو نفر هم کولای شي هغه مبارزه وکړي او تغییر راولي. تر ټولو مهم شی چې دی هغه رښتینی مبارزه دی، یعنی مبارزه باندې په خپل مبارزه باندې باور لودلی او لغه سره مینا او قوی هوډ درلودل دي. لغه نو سبل شي ډیر مهم دی هغه د مبارزې لپاره یا هدف ته رسیدو لپاره یو ډیر مناسب لار پیدا کول دي. یعنی څنګه خپل هدف ته رسیدو؟ موږ په دې پیګو چې هر هدف ته رسیدو لپاره څو لارې موجود وي، موږ باید تر ټولو اسانه لار پیدا کړو. کله را پیدا نه کړی و صداقت هم په در نه خوري. یعنی صداقت جمع مناسب لار، مناسب رویش، مناسب طریقه د هدف ته رسیدو لپاره دا ډیر مهم دي. او لغه نو بل شي ډیر مهم دی هغه قرباني دی. کله چې څوک مبارزه کوي هغه باید خپل هدف مهم وي. په دې خلل کې باید تحرر قرباني ته ماده وسیګو. قرباني دا هم دی چې ممکن تخپله د لومز لپاره کس ووسیږي چې ناول رواجونه ته نه وای. په دې معنی چې خپل خور مکتب ته ولېږي، په دې معنی چې خپل خور په بده کې ورنکي، په دې معنی چې خپل خور یا خپل لور چاته خوسي ورکي، یعنی پیسې په ونخلي خرڅ نه کی. قرباني به دوي چې خلک به تاسو په غور درکې، تاسو به بلبل نومونه په تاسو باندې کېږي. دا یو قرباني دی. خو تاسو قرباني ته مده کېږي ځکه مول چې کچیر موږ صداقت ولرو، مناسب رویش ولرو او هر ډول قرباني په دې لار کې مده وسیږي. خلکو خبر به څو نه ګرځو. یو فرد هم کولای شي تغییر راوړي او یو کس کولای شي بل اخره تابوشکنه وسیږي. اتمن ته تغیر راځي طبعا مشکلات به هم ورسره وي.
لډیر خلکو چې کله دا پوښتنه وشي چې څنګه کېدلی شي د ناوړه دودونو مخه ونیول شي، هغوی دا وایي چې حکومت باید عامه پوهاوی وکړي، ملایان د ممبرونو په سر خلکو ته دا خبره وکړي چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ، یعنی له مسؤلیت ځان خلاصوي. ستاسې په باور آیا حکومت یا دینی عالمان کولی شي دغه ناوړه دودونه له منځه یوسي؟
د ټولنې هر فرد مسؤل دی، که هغه په حکومت کې دی، که هغه ملا دی، که هغه دی وګړی دی. کله چې ټول خلک راولاړ شي غږ پورته کړي، خو دا مشکل خود به خود حل کیږي. که موږ دا خبره کوو چې موږ عامه پوهاوی ته ضرورت لرو، چې خلکو ته باید خبرې وسي، تبلیغ وشي، نه، موږ ټول په دې پوهېږو چې دغه رواجونه بد دي، ټول په دې پوهېږو چې بدو کې نجونو ورکول بد دي، ټول په دې پوهېږو چې ولور پر د جنکو خرڅول بد دي. ولې موږ دا ټول کارونه کوو؟ مشکل دا نه دی چې موږ نه پوهېږو، مشکل دا چې موږ ټول پوهېږو خو موږ نه کوو. یعنې دلته یو قوي تحرک، یو قوي حرکت ته ضرورت دی چې هر فرد باید خپل ځان شروع کړي او مسؤلیت په نورو باندې ونه شي تر څو تغیر راشي.
ډېر خلک چې یو څه کوي، لومړی ځان ته مالی ملاتړ پیدا کوي، ځکه د ډېرو په خبره چې بې له مالی ملاتړ څوک څه نشي کولی. یعنی هغوی چې ټولنیز کارونه کوي باید د نړیوالې ټولنې، حکومت او مدني ټولنو مرسته له ځان سره ولري. تاسې سره لدې چې ډېر څه مو په لاس کې نشته، څه ډول به دا مبارزه مخکې وړئ؟
که چیرې تغییر په پیسو باندې راتللی، تاسو ماته ووایاست چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف نه شول، بلې مصرف شول. آیا د یوازې د ښځو په نوم باندې څومره ډېر زیات پیسې په افغانستان کې مصرف شولې؟ که چیرې پیسې تغییر راوستلی، افغانستان به ګلی ګلزار وو. څوارلس کاله، پنځلس کاله مخکې هم موږ دغه ناوړه رواجونه په دې ټولنه کې موجود اوسه موجود دي. څوارلس کاله مخکې هم نجونو د تعلیم حق نه درلود، پرتو سیمه کې اوس هم نه لري. څوارلس کاله مخکې هم جنکۍ د ولور په نوم خرڅېدې، اوس هم خرڅېږي. مهم شی پیسې نه دی، مهم شی مارته مخکې چې اراده دی او قرباني دی. دغه باور نه وي راپیدا شوی. خو موږ په دې باور نه وو هر کار په پیسو باندې کېږي. پخوا موږ پیسې هم نه درلودلې، ولې موږ پخوا ډېر غټ کارونه کوله. که موږ به وغوښتله شر به م کوو له پیسو پرته موږ غټ غټ کارونه کوله. موږ په تېر شپه کلنه مبارزه کې دا ثابته کړل چې موږ د مبارزې لپاره یوازې کلکې ارادې ته ضرورت لرو. کله چې اراده وکړه، خدای جل جلاله سره مرسته کوي او بالاخره خود به خود هغه ستاسو مالي مشکلات خود به خود حل کېږي.
تاسې چې د ناوړه دودونو پر ضد دغه حرکت را پیل کړی، نتیجه یې څه شوه؟ یعنې څه مو لاسته راوړل؟
موږ چې کومې غوښتنې د حکومت نه درلودلې، له خلکو نه مې درلودلې، له علماوو څخه مې درلودلې، ټولې غوښتنې بالاخره د تاسو په شپږم میاشت باندې ومنل شولې. هغه دا چې حکومت هم د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې موږ سره کلکې ژمنې وکړې چې بالاخره د عمل کولو لپاره به په ټول هېواد کې پروګرامونه ترلاسه نه نیسي دا ژمنه وسوله. د افغانستان د علماوو شورا هم د ناوړه رواجونو په ضد باندې یو ډېره قوي فتوا صادره کړله. هغه شی چې زه ورته ډېر امیدوار یم، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو سراسري کمیسیون رامنځته کړ چې په دې کې د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي، نور ما قومي مشران، بیلابیل مدني ټولنې او نور کسان. د دې کمیسیون وظیفه په دې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نړیوالو رواجونو په ضد باندې بنیادی او اساسي مبارزه کوي. دوم شی هغه د سی منګا یو لسی ډله رامنځته کړه چې دغه د نړیوالو رواجونو په ضد د مبارزه ډله نومیږي. د دې وظیفه په دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او بیلابیلو سیمو کې لري پروتو سیمو کې د نړیوالو رواجونو په ضد باندې مبارزه کوي. پروګرام یې دغه د دې کمیسیون او د دې ډلې چې عملاً خلک دې ته مجبور کړي یو دې ته آماده کړي چې نړیوالو رواجونو ته په عمل کې نه وایي.
د ناوړه دودونو پر ضد چې تاسو کومه مبارزه کوئ، د دې پر ډول کراته وغږیږئ چې څه ډول مخکې وړئ. مثلا یوې سیمې، یوه کلي ته ورځئ، خلکو ته وایئ چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ. که دا ډول وي، خو تاسې مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې ناوړه دودونه بد دي، خو بیا یې هم پالي.
په عموم کې دا ښه خبره چې ته وجده بد کړې، ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی. ځکه هغه رواجونه چې موږ په وړاندې مبارزه کوو، ټول پیږي چې بد دي. موږ په داسې لارو باندې کار کوو، په داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو ته چوکاټ رامنځته کوو، په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو، یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بلاخره وکي موافقه وکي او خپل خلک راغونډ شي، د هر قوم مشران، د هر سیم مشران، او وایي چې دغه رواجونه بد دي او له دې نه وروسته دغه رواجونه ته موږ احترام نه کوو، د دې رواجونو پیروي نه کوو. یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکړي.
دا یوازې د یو ځوان مسؤلیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي، بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووځي. خلک باید د نورو د خبرو پر ځای دې ته اهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او پس کې د دوی او نورو ګټه ده. که داسې وکړي، ممکن د ناوړه دودونو له آفت خلاص شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو په لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ژمي
پراتګ او هوا سړېدو سره په یو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمی نه په استفادې سره د وسلوالو د ځپلو ګواښ کوي. بلخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروسته امنیتي وضعیت سړول دی. ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری به ځواب کړي. تاسو تر کله وي ستړي مشي جنرال صاحب؟ د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدا سره به د دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخنی زیاته شي سړی سیمې دي هلته به اضافي تر څو د اوړي پر راتګ یا د بهار پر راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسې دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګوري، موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه ورزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې پای کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړو. پای کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په اوړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلودو هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفاق دو د پاره څو برخې دي. یوې عملیات شفاق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وي په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غښتلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره موږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې موږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، موږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوې دي چې انشاءالله په ژمي کې په دې باندې موږ کار کوو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کړو، ښوونه او روزنه به قوي کړو او هغه مشکلات چې موږ په وړي او پسرلي کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمي کې دغه وظایف موږ اجرا کړو. د پسرلي لپاره چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دښمن.
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسې ځان قوي کوي او که نه په دغه برخه کې جګړه کوي تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تا ته ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفاق دي. په عملیات شفاق کې موږ صحاوی قلی اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې په ځای تر څنګ چې موږ صحاوی قلی اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړې دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه موږ درې د شپې عملیات اجرا کړې دي. نو دا عملیات شفاق دي. د پلان د شفاق یوه برخه عملیات شفاق دي او هغه عملیات شفاق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزوری دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی هغه موږ په ژمي کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه ویسو، امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې پسرلي کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه، په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلو که څنګه؟
ګوره، موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړي دي او لروي. موږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 4-5 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان واغه آزاد کړل. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ باندې په لسګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
له معمول نیوکم بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمېر عام وګړي پکې زر
شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیښه رامنځته شوې وه مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعا شکایت
د ننګرهار په بټي کوټ کې 4 کسان وژل شو.
ګوره، زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثرترین عملیات دي په دی اردو. او پاره کې ډیر کوښښ شوی دی چې دې مسلې ته توجه وکړي، مګر جګړه دا بده جګړه ده، په موږ تحمل شوی جګړه ده.
جنرال صاحب، معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوې سیمه کې عملیات وشي، هغه سیمه تصفیه شي، خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمه بیرته دغه وسلوال راځي او عمل تفعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې غوي د اردو سره مرسته کړي، لامل څه دی؟ آیا هماهنګي نه ده موجوده د نورو ارګانونو سره؟ څنګه
اساسي خبره دا د ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوښي کچېری جبهوي جګړه وې ده چې هغه خواته دښمن دې خواته مونږ یو، بیا دا اساس خبره دا به هیڅ صد کولو چې مونږ دې کو دښمن نه کوم ځای نیولې و، دښمن شاته تلو او سیمه مونږ نیولې، هغه به زمونږ سیمه وې. دا ګوره چریکي جګړه ده، ګوریلای جګړه ده، دا مشکل ترينه جګړه په شګلونو د جګړو
کې. اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي، خو حکومت نشي چې عملیات
نه قطعا زه دا تاسو نه مانم. ګوره تاسو ګوره چې په دې جګړه کې دا په کلو په باندو په خارونو کې جګړه ده. ستا دو مخالف چې ده که بهرانه هم ده، په کمیس پرتوک په چاپلو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالی چې مونږه غوندو هغه غوی استفاده کوي، ترنه څادرې په اوږه ده راځي، ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده، جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي، مثلا ملي پولیس فعال شي، امنیتي ملي فعال شي، اردو خپل وظایف اجرا کړي، او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات عرضه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی که د هندوستان او د پاکستان اردو راولي او د روسي اردو سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي. چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو، هلته فوراً باید ولسوالو، قومندانو، مثلا څارنوالو، قاضي او دا مکتمه خونځي دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي. مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله، د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي په دغه وخت کې، دا خو تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟ ولې تبلیغات
دا خو زه تاسو ته وایم، د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی، البته کول وسلوالو ته لاس ولته خې ډیر
د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی هغه موږ باندې قوي وو، مګر دا دوه درې کاله کېږي دښمن تبلیغات زموږ نه ډیر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کېږي یو تر ډیره پورې نیوکه هم دی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي وایي چې تجهیزات ونه رسېدل یا په وخت باندې اکمال نشو، دغه مسله تاسو ته څومره
سوال پوس ګورش تاسو ګورئ یو ورځ تاسو راشئ وزارت دفاع ته زه تاسو ته وښایم. هر اونۍ موږ درې څلور لوی قطارونه چې 250-200 موټر دي دا زموږ قلی اردوګانو ته روان دي اکمالات،
مګر د سیمې د چلته باید د تیاری لپاره اکمالات
د دې ترڅنګ موږ ترانسپورت هوایی ترانسپورت زموږ ټوله ورځ مصروف دي په دې باندې چې اکمالات وکړي. خو د جګړې آباد ډېر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده، کوهستاني مملکت دی زموږ، غرنی هیواد دی، په دې کې مشکلات ډېر زیات دي. زموږ هوایی قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دي، تجهیز شوی نه دي چې موږ هر پوسټ ته، هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته موږ یو هلیکوپټر دوه هلیکوپټر موظف شي دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کیږي، د هغې ترڅنګ یو بله پېښه رامنځته کیږي چې هغه د دې نه ضرور وي، موږ هلته مصروفیږو. زه تاسو ته ویلی شم، مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې، په دې باندې موږ دومره کار کړی دی، افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي، موږ حشر رسولي، البسم رسولي، د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی، شهید او زخمي تخلیه شوی دی. زه درته وایم چې مشکلات د جګړې آباد سیاتي. ما نن تاسو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې موږ 12 ماریبوي عملیات لرو، د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو، 3 شپنی عملیات لرو، 11 هوایي ضربې لرو. د دې آباد وګوره، دا آباد تر ډیره حد ډیر لوړ دی. نو په دې کې کوم اشتباه رامنځته کیږي، کوم نواقص رامنځته کیږي، دا په دې معنا نه ده چې خدا نخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوی غوښتي چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده، کله کله مشکلات پکې رامنځته کیږي، خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډیر جدي کار
کوي. هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډیرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي، فعالیت کوي، مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړه څو ورځې وړاندې موږ شایدان لاملې په څه کې ګڼي ډیر زیات سقوط نه رمسته
زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید الیکوپتر قطن سقوط ونه کی زموږ الوتکه باید قطن سقوط ونه کی مګر تاسو ورځې مخکې ولید چې د ملکی هوایي چلان دی و د برازیل الوتکه ولید شپږ تاویا نفر د فوټبال ټول ټیم یې کې مړ شو
هلته ډیر کم استثنات
ملکی هوایي چلان د الوتکه چې باید قطن سقوط ونه کی الوتکه چې په هوا باندې الوزی د ژوندۍ ماشین دی زه موافق نه یم چې سقوط وکړي زموږ قومان سید قل اردو پکې شهید شو زما هم سنفي وو ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې وو د ورور نام راته زیاتو مګر مسله دا ده چې جګړه ده زموږ یو الیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې یو ساعت پرواز وکړي پنځه ساعته پرواز کوي شپږ ساعته پرواز کوي د شپې پروازونه کوي زموږ هوایي قواوې ما تاسو مخکې عرض وکړ چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې اصلا توجه ورته نه کېده اصلا پلان نه و چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم الیکوپتر لرو هم ترانسپورتي الوتکې لرو هم بالې ثابت الوتکې لرو هم د کشف الوتکې لرو که انوای ماته ووایې زه درته ټولې ویم یعنې دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړی مګر دا کافي نه دی بسنه نه کوي د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړي وي زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پښو باندې ودرېږي د دې په ځای چې موږ دوه درې نوالي الیکوپتر لرو موږ باید منظمې لواوې د الیکوپتر ولرو منظم ورکشاپونه ولرو منظم فابریکې ولرو د ترمیم چې هغه الیکوپتر چې یو ساعت پرواز وکړي تاسو پوهیږئ چې هغه الیکوپتر باید حتماً په ورکشاپ کې ودرېږي یو ورې باید ټول وکتل شي بیا یو الیکوپتر چې څومره پرواز وکړي متوسط باید د معاینه وشي وکتل شي چې دا نواخص او څومره پروازونه چې وکړي څو ساعته پرواز باید دا اساسي ترمیم وشي مګر موږ یو الیکوپتر چې کله اواریس پیدا کوي جدي موږ هغه الیکوپتر لیږو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیږو هلته ترمیمي بیرته راوړي ګوره داسې مشکلات هم موږ ورسره لرو د دې تر څنګ داسې مشکلات هم شته مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان هوایي قواوې دي زموږ پیلوټان قهرمانان دي شهیدان شو ټپیان شوي دي د خپل سر په بیه خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت
ډیر مننه کوم
تاسو نه مننه
ترنو اوریدونکو دا وساسه لپاره د دیونه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال دولت وزیر سره مرتبه برابر کړو تر بیا خېچاري